د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په موقع د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت سره په اړیکه کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کای ریچارډ بینټ پرون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. کغلی بینټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډ منولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان نه شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. ایران او پاکستان په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم څلور میاشتو کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت ویلي چې د سالنګ لوی لار د واورې د اوریدو او د لړۍ د ډیروالي له کبله د موټرو پر تګ راتګ بند شوې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دا لوی لار نن غرمه په 12:50 دقیقې د هر ډول وسایطو پر مخ بند شوې ده. هغه زیاته کړې چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ریاست پرسونل چمتو دي چې د هوا لکه کېدو سره سم دغه بیرته له واورې څخه پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا د سالنګ لوی لار به تر بلې خبرتیا پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو په پایلو یې بې باوري څرګنده کړې ده. تر ویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیان او د ایران جګپوړي مرکچي مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له استادو سره وګوري. ویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډه وي چې تمرکز به یې د ایران د اتومي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوز ته امر وکړ چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. خو اروپایي ټولنه د دې ډلې نظامي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیل پاوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. تر ویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غبري د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریه په کلي کې ترسره شوی او دا د وربند نافذېدو له پیل راهیسې د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانې کې د ډله ییز امنیتي تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کیږي. دا وویل نشي کولی له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د غات پر لور روان دی. همداراز پوتین زیاته کړه چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دواړخیزې اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. اوکراین وایي چې نن یې د روسیې دننه د تیلو پر یو زیرمتون او د هوایي دفاع پر یو رادار برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کار تر پیلېدو مخکې روسیې او اوکراین پر یو بل بریدونه ډیر کړي دي. د اوکراین د پوځ عمومي قومندانۍ ویلي چې د روسیې د روستوف په سیمه کې د اتالس د تیلو په ذخیره برید کړی چې له امله یې په دغو تاسیساتو کې اور لګېدلی دی. د تیلو د زیرمه کولو پر دغو تاسیساتو تر دې وړاندې سږ کال یو بل وار هم برید شوی و. او د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړۍ مسابقه کې نن د بنګلاديش تر 19 کلنو کشر لوبډلې د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډلې ته په 50 منډو ماتې ورکړې ده. د دې ست خبري مجله کې مو زه فرشته صحاق د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کوم. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی ته راجه شوې ده.
موږ په کوم صفه ډیر هڅه کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان مېرمنې نه دي هېرې کړې. خو موږ د امنی اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان مېرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او د نورستان ولایت د منډوالو ولسوالۍ خلک د سړک له جوړېدو خوشحاله دي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته ولایتونو څخه دی چې ډیر وخت وروسته خاصه توجه نه شوی او ولسونه یې د ژوند د لومړیو
وړاندې په مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم تر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیواله جزایی محکمې یا آی سی سی ته راجه شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکتو د موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجه شوې ده. په ورته وخت کې افغان میرمنې او نجونې له دې پریکړې څخه په هر کلی سره وایي باید په دې برخه کې عملی اقدام ترسره شي. سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی ته راجه کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه د ویلامې په خبرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایی محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د لامې له مخې د آی سی سی څارنوالي په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ له دې اقدام څخه ډیر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان مېرمنې نه دي هېرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان مېرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یو بل نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلي شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې اړوند مو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپو استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده او هغې نه مو په سر کې پوښتلې دي چې نړیواله جنایي محکمه یا آی سی سی څه معنا او څه کوي او کوم هیوادونه په دې کې شامل دي.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. مو آی سی سی جنایي نړیواله محکمه یو محکمه ده چې د یو اساسنامې پر بنسټ، چې د روم د اساسنامې په نامه پېژندل کېږي، رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو 340 هیوادونه غړیتوب لري چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي، دغه حالات کې چې دولتونه هغه جرایم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب وکړي یا د دې ظرفیتونه لري تعقیب وکړي، نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرایمو چې عبارت دي د جنګي جنایاتونه، بشري ضد جرمونه، جنوساید یا وژنه او د دولت ضد تجاوز، دا څلور ډوله جرایم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي. دا محکمه ځان ته څارنوال لري، به څارنوال ځان ته معاونین لري، او همدارنګه دو مرحله ای یا دو پراویز سیستم لري، یعنی ابتدایي حالت لري او استرافي حالت لري.
ډیره مننه استاد. که دغه محکمه خپل دغه قضایی پیښې تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکړي او یا هغوی ته کوم حکم منسوب کړي، آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي، د هغوی د خواوو به ومنل شي؟
اول خو زه باید ارز کوم چې متاسفانه د دې محکمې پروسیجرونه ډېر اوږد دي او ډېر مغلق دي، یعنی په لنډ مدت کې ډېر زر عملي کېږي نه. تروسه چې لیدل شوي دي د محکمې د هر قضیې دپاره ډېر وخت ضایع کړی ده. اما که چېرې فرض کړه چې یو حالت رامنځته شي، دا محکمه د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي، په طبیعي ډول نتایج لري البته د دوی پر ضد. اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دو اړخه لري. یو اړخه دا ده چې دوی ډېر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري، او بله مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لارې نه یو ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي. دغه پرېکړه یې د لپاره ښه ده چې نړۍ دا ثابت کړي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط. که چیرې دا مسله چې اوس محدودو هېوادونو پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالۍ ته، دا مسله وڅېړي، دوی دا محکمه یا د څارنوالۍ د دې محکمې په ده باندې کار شروع کړي. اما بیا هم فکروم چې دا پروسې اکثرا ځنډنۍ او طولانی دي.
د سیاسي کارو چارپو استاد نصرالله ستانکزی وو چې د نړیوالې محکمې جزایی محکمې یا ای سی سی په اړه راسره غږېده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې د یونیسف اړوند ټول سیمایز ټولګي تړلې دي. د دې ولایت ځینې ځایي سرچینې وایي چې لسګونه ټولګي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا او د وطن ټولنیزو او تخنیکی خدمتونو موسسې ډبلیو ایس سی ټی په همکارۍ د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې فعال وو د طالبانو لخوا تړل شوې دي. یو شمېر هغه خون کې او د زده کوونکو کورنۍ چې په دغو ټولګیو کې پر زده کړو بوخت وو، دا کاري غندلی او له یونیسف څخه یې غوښتنه کړې چې د ټولګیو د بیا پرانستلو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. نور جزئیات عبد سپوږمۍ راکوي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د سلګونه سیمایزو ټولګیو له تړل کېدو وروسته طالبانو تازه په بامیانو ولایت کې هم ټول سیمایز ټولګي تړلې دي. د بامیانو ولایت ځینې سیمایز سرچینې وایي چې دا لسګونه ټولګي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د وطن ټولنیزو او تخنیکی خدماتو د موسسې ډبلیو ایس ټی ای په همکارۍ د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې فعال وو. یا د سرچینې چې د زده کوونکو کورنۍ او د هغوی ښوونکي دي زیاتوي چې د دې ټولګیو تړل کېدل له سلګونه هغو کسانو او انجونو څخه د زده کړو فرصت واخیست چې له وړاندې یې ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. امیر مهدی چې د بامیانو ولایت یو اوسیدونکی دی او درېو ماشومانو یې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله، ازادي راډیو ته وویل
دا ټولګي زموږ لپاره په لورو پرتو سیمو کې یو هیله و. هلته چې ښوونځي نسته، اوس طالبان غواړي چې د دغو ټولګیو پر ځای خپلې دینی مدرسې جوړې کړي، او زموږ ماشومان یا مجبور دي د طالبانو دینی مدرسو ته ولاړ سي یا له سواد څخه بې برخې پاتې سي.
نجیب سادات چې د بامیانو یو بل اوسیدونکی دی وایي
دا ټولګي زموږ ماشومانو ته ډیر ګټور وو، ډیر څه زده کړي وو، خو له بده مرغه طالبانو دغه ټولګي له دې کبله وتړل چې د کوچنیو هلوکانو او نجونو ټولګي یو ځای وو. له یونیسف څخه غواړو چې پر طالبانو فشار راولي څو زموږ ماشومان له زده کړو بے برخی نسی.
یو خون کئی چی دی موضوع دی حساسیت لامالا نگواری نومی پر اپور کی واخستل شی آزادی راڈیو تیو ویل.
خوبی که مراکز آموزشی در بامیان
په بامیان کې د شوونیزو مرکزونو بندیدو دلیل څه دی؟ باید چارواکي ځواب ووایي. په داسل کې چې نیمه ټولنه له سواد څخه بې برخې ده، باید هڅه وسی چې د زده کړې لارې لا زیاتې پرانستل سي. نه دا چې هر ورځ په دې برخه کې د ګڼو ستونزو شاهدان ووسو. له مسؤولانو په ځانګړې توګه د یونیسف له دفتر څخه غوښتنه کوي چې د شوونیزو مرکزونو په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي.
باز شوه و بازگشایی شوه و در این قسمت ما را کمک کنن.
بامیان ولایت که دی طالبان و زایی چارواکو لا په دی اړه څه ندی ویلی. په افغانستان که دی ملګرو ملتونو دی ماشومانو دی ملاتړ صندوق یونیسف مسئولینو هم ازادي راډیو ته په دی اړه ځواب ور نه کړ. خو د رواني اونۍ د سیشن بې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د سلګونو سیمه ییزو ټولګیو له تړل کېدو وروسته یونیسف د رسنیو دفتر په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دا وضعیت په غور ساري او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ګډون په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ادارو په ملاتړ د سلګونو سیمه ییزو ټولګیو دروازې وتړلې. سیمه ییز ټولګي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په مرسته فعالیت کوي، هغو هلکانو او نجونو ته د لومړنیو زده کړو فرصت برابروي چې ښوونځي یې له استوګنځایونو لرې دي یا د فقر او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې شوي. د یونیسف د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سیمه ییز ټولګي په 150 ولایتونو کې فعال دي چې له 15,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یا هم خره غلی تاسو زموږ خکله ازادي راډیو نه اوري ورسو. اوس هم یو بهرنی خبر گاونډی ایران ته وسر ورکړه کو د ایران او درې اروپایي هوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنی او چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. تر ویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنی او چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جیک پوړی مرکچی مجید تخت روانچینن جمعه په جنیوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره به وګوري. په همدې اړه زموږ د همکار اسمت ساروان راپور ته وکشي.
ټاکل شوې ده چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر دوو میاشتو لږه موده ورته پاتې ده د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي ټاکل شوې ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازیتوب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکوي چې د اروپایي خوا په استازیتوب له انریکا مورا سره خبري وکوي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه دغه راز د سیمه ایزو تاوتریخوالو او د ایران د اتمی پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماتیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلې دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازي عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیځ بیا بندیزونه ولګول ایران ښایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې پکار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې تر سره کیږي چې ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال د جنوري په شلمه رسمان په سپینماني کې د چارو واګې تر لاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلار خپل کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلار تعقیب کړي کنه.
له خبرونو ور اخوا
تاسو کولای شئ چې زمونږ دغه راپورونه د متن په شکل زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي سر ورکار کړئ او زمونږ دا راپورونه هلته ولولئ. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د لیلامي یا دویم لاس جامو بازار تود شوی دی. یو شمېر خلک وایي چې له پلورنځیو څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامي جامې اخلي، خو د لیلامي جامو یو شمېر پلورونکي بیا وایي بازارونه یې د پخوا په پرتله ډېر ساړه شوي او ځینې خلک یې ان پرځانه به یې هم د اخیستو توان نه لري. د جلدی ناروغیو یو شمېر متخصصین بیا وایي چې لیلامي جامې باید تر پیرودلو وروسته په صابون او اوبو خو مینځل شي او د یوې ورځې لپاره لمر ته پریښودل شي. په همدې اړه یو جالب راپور دی سنا کاکر چمتو کړی، تاسو یې واوري پر تر ګرځو.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړېدو ده، د کابل ښار د لیلامي جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دی بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکو دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل
کاروبار نشته، کاروبار ډیر پتا پلاړ دی. موږ مغازنه کالی هیڅ کله نه سره اخسته، ډیر قیمتي دی، ډیر جګ دی. نیلامی د څونه پیدا کوو اخلو ارزان شي، بیا و ډیر سړی دی. بیا نیلامی اخلو دغه بازار نه د کراچی په سر کې پراته دی، د څونه مقصد چې خپل گزاره کوو.
خو د کابل ښار یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامي جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې مېرمنې چې نوی غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، مېړه مې وظیفه درلودله، ګارد و او لیلامي به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یوه سو توان نه لرم. اوس هېڅ شی نه شم اخیستلی، څه د حکومت دغه سیشونو هېڅ شی هم لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامي جامو یو شمېر پلورونکي وایي سږ کال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامي جامو پلورونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جامه جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن
دو خلکو گنه گونه زیاد وی خدا خستو توانی نلری رازی وینی او بر تزی زمون لیلامی جامه تر چلویخ روپیو قیمت لری، خو خلک آن ده همده ده خستو توان نلری. مونگ سرا چنی وحی ده خلکو اقتصاد خراب ده.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال د دوی کاروبار ډېر ښه و او ډېری هغه میرمنې چې دولتي کارکوونکې وي د ځان او خپلو ماشومانو لپاره یې د لیلامي جامو د اخیستو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامي جامې تر ډېره له نورو هیوادونو څخه په لویو کڅوړو کې راواردېږي چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کیږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوي لیلامي جامې پاکې نه وي او که سمدستي ترې کار واخیستل شي نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدی ناروغیو لامل شي. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عادلالحق کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بستهبندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړی سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په امیر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي. چې د سړې هوا پر رسیدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کورتۍ او پتلون، بالاپوش، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کېږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو خبری مجلې تبې هم خره غلی تاسو کولای شئ زمونږه ویډیوي راپورونه زمونږه په سوشل میډیا کې وڅاره یې زمونږه فیسبوک پانا، انستګرام او د ازادي راډیو د یوټیوب چینل در سره خوخه یو حل ته زمونږه ویډیوي راپورونه وګورئ. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د الویدی نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو لس کیلومتر په اوږدوالي او شپږ متر پلنوالي باندې د عمومي سړک یو برخه جوړیږي. دغه سړک وسمه تنګ او کندو کپر دی چې لا یو موټر پکې تک کولای شي. دغه سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې ده. ځي اوسیدونکي پر سرک د کار پیل کېدو سره خوختي خوای لا نورګرام څخه د منډول تر مرکز پورې ټول سرک پراخول او جوړول غواړي. د دوی په خبره د سرک تنګوالی او کندو کپروالی لامل هر کال یو شمېر مرګونی ترافیکی پیښې هم رامنځته کیږي. په همدې اړه لسیمه نظمون همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک یو برخه چې یو لس کیلومتر کېږي د پراخولو او هوارولو چاري پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست څارنه کوي. ځای خلک هم وای د سرک کندو کفر حالت او ترافیکی پیښو پتنګ کړي. اوس چې په یاد سرک کوم کارونه پیل شوی پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل سرک موډیر خراب وو، ټولې تیږي وي او کندو کفر وو. وروستۍ اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نور هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډیره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سرک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ وو. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي قدرت الله عطایي هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې یو لس کیلومتر سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا یو لس کیلومتر د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تورکل شو. دبليو اف پی ځنی مواد هم اختصاص ورکړل دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخې دي. هغه له وسانی او چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پات ولایتونو څخه دی په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښت کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتر اوږد او شپږ متر پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
قدر منوریدونکو مننه چې د خبری مجله کې را سره وي. وس هم د دری برخې خبری مجله به تاسو ته زموږ همکار احمد جکفر احمدی وړاندې کی. مننه،
بسیار تشکر از شما فرشته.